السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلی دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غویي یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تیره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تیرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتني اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې دې بیا پیل شي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وې. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکیچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځنډېدل او بهرني لوبغاړي خپلو هیوادونو ته ستانه شول. هند د جمعې په ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځنډولو اعلان وکړ، خو د پاکستان سوپر لیګ څلورویشت ساعته وروسته له هغه وځنډول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اته لوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لا له مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند د کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولي دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع غلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشهور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر دکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زه ورزلو ستنه کې مراد تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګللې زکون کو دا ترڅو چې مراد تاسو ولو نه یوازې د چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدې نه چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زکون کو سهیل لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچه موجود وو سې اوس هم رازو د خپل لوس پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وو، مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزي په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیري په توګه یې کار کړی دی. درنو وګړو لیز د کون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیري په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلالیز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوې ده. د لیسا مللی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور شوونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې شوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنن د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو ولولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي و، په دې دربشکسي ځکه کمیسون کې وازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښکسيزه کمیسون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای شي په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چارې سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د اومینه د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درو غللیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو مېرمن کوبرا نورزی و پیژندل د حقې د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل چې مېرمن کوبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و سمره ورونه سمره خوندې درلودلې زده کړې په کوم شونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کوبرا نورزی د صحي ژوند او میراث په حق لړ بلوچی شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریشي دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان له ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استدار څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخرینی شی بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نوېلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نه وایاست رد کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپلو اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په هکله موږ په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کوئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسی او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینې ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کړئ، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړئ، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کوئ، چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ، نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویلو څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي، تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم به خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته په خپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي، هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و، د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو لپاره مهم دی، او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي، او د نو ویلو پر ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي، هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څو یې په سالمو اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي، او تر څنګه د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي، یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مثال درکې، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډیر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو، یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دغه اختیاري ده. یعنی تاسو که چیرې اړین وي، که چیرې مهم وي، تاسو دغه د نو ویلو دلیل ووایئ چې تاسو ولې نه قبلوئ، یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو ووایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا که چیرې زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایاست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي، دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولای مگر پرتلون کی هفته کی یا په بل ورځ دا کار حتما درته کولای سم یا شاید وې کولای سم په دغه ورځ کې نس د بدل وړاندې سم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کی او د نو ویلو تمرین وکي هغه محل تاسو په هغه حالت تاسو تمرین کی چې کچری تاسو ارتیا ولري چې نو وای ترڅو په دغه وخت کې تاسو پر ځان دډمن اوسئ باور اوسئ یعنی دغه د نو ویلو تمرینات ځان سره وکي او د بدن ژبه وکاروي د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا چون تاسو وساتئ نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ د نو ویلو ګټې هم همدغه دي کله چې تاسو نو وایاس یا ځینې موضوعات رد کړئ ځینې وړاندیزونه ځینې غوښتنې رد کړئ دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ ځینې وړاندیزونه رد کړئ په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي یا هم د ژوند په کنټرول کې د ذاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي نو په یاد ولرئ چې د نوی لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي د هغه د کنټرول لپاره د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړئ درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن ورځ موږ تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ د چې په کوم شرایطو کې په کوم وختونه کې باید نو وایو په څه ډول سره وایو او همدغه د نو ویل کومې ګټې لري څه اهمیت لري زموږ ذهن ته یا زموږ ذهني ارامتیا ته زموږ ژوند ته یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چری
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت رسو دي چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر په خاني ستونزه دغه ناپوهي ده متاسفانه په انسان وکاله او شول چې ستونزې دي مشکلات او جګړې شوي نو طبيعي خبر ده چې کله کوم هواد کې جګړې وي نو الته د پوهې کچه هم کموي او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده افغانان ډېر بیچارهګان دي ډېر فقیران دي متاسفانه چې دا فقر چې د په خاني وختونو نه پمیره میراث پات شوی افغانان ته تاسو تر وایم او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات متاسفانه دغه درې اساسی ستونزې لري خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسو سره زوایم چې هغه ناپوهي ده وغه جهل دی کچیرته مونږ تاسو د خپل استعدادونو او د خپل عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکوي چې د فقر او بیچارهګۍ چې ده د ستونزې د منځ دي خو زموږ تاسو یو لوی ستونزې دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو د فقر په دوه قسمه ده یو د خېټې فقر دی دغه معالجه کیږي او یو د دماغ او د عقل فقر دی دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډیر خطرناک دی نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي په تاسو سره زوایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپل امکانات نه طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو ډیر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه متاسو ګټه واخلو دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا مونږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي د ټولو مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نور کوي دا به الله جل جلاله په نسب باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دا تکیدې چې جوړې ونه لري نو وي ته ورلګل او هغه ته چې ورغله او نو چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله او فکر کړی و چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو خلاص هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړو برته ترغله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تدیه ورکول قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي اسیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره وسل مړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي
بله
ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې کړو کې لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي یې ته ورولي کوم به وزر سره پکو کوي یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
بله ډاکټر صاحب دی برخه ته راځو لکه څنګه تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي له داندو لري شوي دي مثلا ښځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړي مګر موږ تاسو شایدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه دغه دکانونه مترل سول تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سي په کور کې نه ول سي په تیر میرمنې دا غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خوینو ته که ځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي به موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مرشي دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوایي کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډیر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کله دي مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خويند ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زمو اساس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلال مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضی قرضې دي او بعضی نور اسلامي تمویلي سره باندې هغه سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و، هغه بزنسمنه و. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او د مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې، او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې مشارکت کوونکي خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي مشارکت کوونکي دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا مشارکت کوونکي یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري. او وخت الله تعالی جوړوي موږ خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان واخیستل شي، مشارکت کوونکي چې هغوی دین استفاده وکړي، بعضې کارونه د مشارکت کوونکي د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې دي، د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشین ورته واخیستل شي، مشارکت چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو، څه په دې کې هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه، خپلو مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بلفیل کلیوال پورته شوي، د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي، چا ستونزه رسېدلي، هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي، هغه داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم، هغه یتیمه وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوې چې لري، د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ، په مینې جوړ کو، په محبت باندې جوړ کو، په اقتصاد باندې جوړ کو، په والی باندې جوړ کو. دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دغه دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکيږي، نو دغه دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږه مور ده، افغانستان زموږه پوسته ای، زموږه راتلونکی دی، زموږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی وهمهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونسي، او دوی اوخي ورته پاک کړي، او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول کړه چیرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا واختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وای د فارغ وخت لري فارغ وخت وای د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبيعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټول مسولیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه هم لري هغه کا ارتباطات لري هغه کا علم لري کا استعداد لري کا مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې هرواز داس ما باندې هم راتلون کده زما خزه هم کده چې محتاج شي زما مور هم کده چې محتاج شي زما خور هم کده چې محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کجیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکوي چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي هغه او نادار دي هغه په کې راونی سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتونه څه همکاري وکړل وي کچیرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړئ چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کو غواړو چې دا انسان په کې راونی سو او خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل داسه وشو داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلون کې باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه موږ راتلون کې ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه نو پیدا شي به مرزیان نو پیدا شي متاسفانه که افراد وي او کمواسات وي مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکي وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوغ مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دا نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پخې کړو واخلي دا وي نظرونه واخلي دا وي استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دا دی وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو له روغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وي استفاده وشي د کوم فوکس یو بل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي شي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مين باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی هغه را ولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لری خارته لړم چې جام پیدا کو خپل همکار ته ورته ما کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک رال هغه جنب جوړګه موږ ته اجازه مې رانه کړی موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې ورو ده په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای وي تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان بل خبرې راته کارانوي رښوا زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې پیژندل ستونزه شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچیر ته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیر ته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کې دې شي بازو کورو کې دا څنګه چې نور څه همکاري وکوي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چینه شته دا خبر تاسو سره زمنم خدای نسبی کې دې شي ځنه غوي ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا ته راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې دوی سره سرمایه گذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسانت لپاره کار د دغه مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې چې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژې تاجران تاسو مده پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د خبر د شپهواد کې پروژې جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورسره کړم هدف دا دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف لاړ نه شي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو پر جوړو دا سی خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو د پنځلو کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ یو خبره ده ستابره ده زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غا اختلافات باید زړه انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات زړه انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی زړه زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي اغه تازه کافر یم او هغه موته چې دغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه د کخره خول چوي ک پګړی چوي ک سرتور ګرځي ک خپلې چوي ک چپن چوي ک نکټای چوي ک هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2000 چې ادوی 2003 کې ادوی علاقه ک 2005 که هم موږ تاسو هغه وخت ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطه لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې د انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو دي نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو ترڅو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د اخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو او زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پر رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
درندوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې لمون سره ملما و د بشري ودی او پیاولتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
پتر کی دکھڑے گم یم مستا پہ انتظار پ بدر کې د کړي ګم يم ستا په انتظار ګلم زکاو کړا ګلم زکاو کړای گلانو کری ہوا سر خبری نغمہ د بلبلانو کری شہلا سر خبری سنگون د ساحل کبھی دریا سر خبری موجون د دریا تے ہو بالا سر خبری د زلف تو رشم کبھی رنا سر خبری د مخرنا کبھی دسرت رسا سر خبری کشکن د عبادے کبھی سہرا سر خبری مجنون هم د سهرا کبھی لیلا سر خبری کبھی فکر اندیخنے کبھی دانا سر خبری کبھی هملی ونی خپل سودا سر خبری غمون د بلتون کبھی جڑا سر خبری دردون د لڑمون کبھی قضا سر خبری دنیا والا دنیا کبھی دنیا سر خبری بنا د محبت کبھی بقا سر خبری کبھی ٹول دنیا ٹولے دنیا سر خبری کبھی ٹول دنیا ٹولے دنیا سر خبری ہویا اسے ہویا اسے چتن کبھی سمان سر خبری گلا میں زکا وکڑا و سمایا رشیرینا سستا دا گاڑے ہار گلا میں زکا وکڑا و سمایا رشیرینا سستا دا گاڑے ہار پدر کے دکڑے گم یا مستا پا انتظار پدر کے دکڑے گم یا مستا پا انتظار گلا میں زکا وکڑا گلا میں زکا وکڑا انصاف نو شیروان سر وکڑے قبول بیز کہر یو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنور جہان باندے مینو خوبیا ہم خامخا کبھی تو بن سر انصاف محمود کد ایاز نازو انداز سر انصاف کری ایازم بے انداز کری خپل مین سر انصاف آزی کپ منصور باندے فتوہ دا انصاف اکڑا منصور هم پر پشوک دارو رسن سر انصاف فرحات پر اول غرو بیا خپل سر سر انصاف شیرین پر ور پسی دکوه کن سر انصاف مجنون سرا تلالو دادا ٹول کلی انصافو لیلا کبی پکور کی زن گدن سر انصاف یوسف کپ کوئی کی دا انصاف کبی غبنا کبی بیرا درانی بیرا ہم سر انصاف عوام کری دنا غنو اغسطن سر انصاف بادشاہ دا ہر زمان کبھی وطن سر انصاف راغل پی در پی دل دنیا سر انصاف راغل پی در پی دل دنیا سر انصاف ہویا اتی ہویا اتی چتن کبھی زمان سر انصاف نکل میں زکا وکڑا کل میں زکا وکڑا و سمایا رشیرینا سستا دگاڑ ہار کل میں زکا وکڑا و سمایا رشیرینا سستا دگاڑ ہار پتر کے دکڑے کم یا مستا پا انتظار پتر کے دکڑے کم یا مستا پا انتظار کل میں زکا وکڑا کل میں زکا وکڑا روانیگی گلان شو پریشان کبھی اظہار دا محبت سپوک میں دا محبت رنا خائص کی را خارکڑ شلستور بے شمار پپرخار دا محبت بدرے دا محبت ور تسر کی خود پخو کی سیفل چسکو توا چول پیزار دا محبت خبرو ابراہیم زکائی اور تاو دنگلی چیو دل تافت کی نور او نار دا محبت خبری چی پمیند بلقیس او سلیمان وی سندر وائی زان پا قطار دا محبت مینا چی پا رفتار کی محبت کار قولو اجت شل سروی پا جوی بار دا محبت دنیا کی حسوک نہ کبھی انکار دا محبت دنیا کی حسوک نہ کبھی انکار دا محبت اوی اوتی اوی اوتی چت نہ کبھی اقرار دا محبت کل میں دک وکڑا سمایا رشیرینا رستا دگار ہار کل میں دک وکڑا سمایا رشیرینا رستا دگار ہار پتھر کت چڑے کمی مستا پنتدار پتھر کت کڑے کمی مستا پنتدار کل میں دک وکڑا کل میں دک وکڑا کل میں دک